د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. سلام علیکم قدر من اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی لنډ خبرونه. متحد ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغنده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شوویلي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکانات ډیر دي. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د افغانستان پاسپورت سکال بیا هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتبار پیژندل شوی چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان 2 پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سې شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی 2 پوځیان او 2 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپوړی افسر یې وژلې دي. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شویو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر نوو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. لبلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتي وظیفه گرفتان کې امنیتي
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ خوشتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خبرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپل خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
و موریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او طالبانو په جواب کې د امنیت ډاډ ورکړی خو له ایراني چارواکو یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کړی دی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په پایل کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتګ سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لام خرابې سوې دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه کوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومم کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر
خوري. اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنې دو په پایل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر خو د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخې سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په حالت ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پریشه د چالته استفاده وکړي. نو نیل واری چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دي، ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چلري چې داغه د مشکلاتو چې مثلا په 1900 نیو مکلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې پورسته یو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بل اخر څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت لکه یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی دا پوند لپاره، یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانی باندې څوک نه کوي. دلته دوه نو ماجرین دي، یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي، ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه نشوړل چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی دا اکسون څخه ډېر نشکاري چې دی ډېر دي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو کوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي خو پاتې سي، ډېر به برو به عزت خلک وطن مجبورېدلته پرېښودل سوي دي. درېیم مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل سوی، ویزه ورکول هم ډېر ستونزمن دي ډېر هیوادونو ته. په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت او ایران د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ولسمشر ته ویلي دي چې طالبانو د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی. احمد شبر او د موضوع نور جزئیات.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشانو د بندیزونو د لګولو لاري پر هغه فشار راولي چې خپلې کړشمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د شوزو حقونو ته غاړه کیشته. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، شوزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتنه دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یک شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوچسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
متحد ایالات وایي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې په شاتک شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنې دورسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقفونو د زیاتیدونکو مواردو په خاطر وغند، ښاغلی بلینکن د چین پر حکومت هم د اویغور اقلیت د غنې وژنې یا جنوساید د ادعاو او د امریکا پر متحد هیواد مصر د مدافع وکیل او د بشري حقونو د فعال محمد الباقر د بندي کولو په خاطر انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور جزئیات به په تفصیل سره د ازادي راډیو په غرمنۍ خبري مجله کې ووري. خو اوس یو بل موضوع، د طالبانو حکومت او د ملي مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د مقاومت جبهې ویان سبغت احمدي دا مني چې په دې نښتو کې د جبهې وطن وژل شوي. بلخوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معز الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهې په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د اړ جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مقاومت ملي جبهه ویان ازادي راډیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهه د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان راتوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهه غړو تیر شپه په نخته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو اتلس کسان اسیر شوي، شپاړس وژل شوي او همدارنګه د افغانستان د مقاومت ملي جبهه وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تیر شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان به خپل ځواکونه د تلفات او د مقاومت ملي جبهه پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر مازودین احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې ترې کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري نه کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسما زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې پترت کې د مخالف لوري لوی پټن ځایونه لمن څوړل او زموږ یوازې درې مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري نه کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولای. خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست، د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوسټو بریټونه وکړل. ان چې کوم خبر موږ لرو هغه دا چې دواړو خواو ته تلفات اوختي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غورته کمین نیولای وو.
د تیر نظام له سقوط وروسته د طالبانو له واکمنۍ دوه سره د مقاومت ملي جبهې ترڅنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لورې وسته دوی سره د مقابله توان نه لري.
زموږ غاګل آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شپه وروسته د سندرو میلمانه د آزادې رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی ګراندي په دې لیدنه کې ویل دي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت په اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین پر مسله خبرې وشوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنري د سې شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4 میلیونه او 600 زره کسان نور هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه راستنېږي. تازه راپورونه ښیي چې په تیرو څو ورځو کې هر ورځ زرګونه اوکراینیان له بهر خپل هیواد ته ستنېږي. همداراز داسې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیا پر اوکراین نویو حملو ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. مرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بي پورز له خبريالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاول یوک هم ویل دي چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپل کورونه تستان شي. د وړاندوینه کړې ده چې شای د میتر روستیو د ته زمينه برابر شي چې تللي خلک بیرته د سیمو ته راشي. دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونه ویل دي چې اوس هر ورځ د 15 او 10 زرو ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. بل لور ته تر دې راپورونه وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیم شي، د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتنه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قومندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړی دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 0500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړې، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
سندرو
میلمانه
میلمانه
la 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 la
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوچرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
باغ مرزا د قرغی ماشنا یادرم ام د عمر ز اولی شنق او خیشا درم بال د چر دی ایدر خانی انډی والا درم اس کله پشه ولنګار چ خاطر درم میرم د خانی خود گ پای فقیر لنګ شدت میرم قبل جان د خار دل ما تنگ شدت میرم کنر جان و روپا دل ما تنگ شدت یاد گل که استاد چی یک داستان می کرد یا گرش جنگی رکتیش پاینده هم یک جا می کرد یاد تس ملا استاد چی یک خاندان می کرد گل و رحمی علا و هفته گلم چی سازا می کرد علی خو سازا کلی گد و دو جل ترنگ شدد میرم لگمان جان ده خارج دل ما تنگ شدد میرم لوگر جان ده سیدنی دل ما تنگ شدد وقت بازار ترگلی چی بیرو بار بود سن دیگری لب دریاو چی واردار بود چکا جم جو جترگلی جم بازار بود زیارتو میلا دمیر تلاب سایم نامدار بود یادو وقتا لی خوبا قیما دا جنگ شدست میرم لگمان جان و روپا دلم بتنگ شدست میرم لگمان جان دلندن دلم بتنگ شدست وقت سال نو لگمان جان چکا زیبا شده هر رقم او حاصلات اینجا پیدا شده وقت غریبی زتو درو ده همه جا شده گلون شکر کت بادرنگم پر بها شده چخو مرد ما بوتلی دل مردم سنگ شده میرم لگمان جان ده خارج دل ما تنگ شده میرم لگمان جان کانادا دل ما تنگ شده یا که لغ من جان بریم بیا دگه اشتی کنیم سنگ در جای خود سنگیم بیا اندی والی کنیم رنگ جنگ گم کنیم سم وطن داری کنیم گم جنگ تلا باشوان رسم اوانی کنیم مرد ملغ من دگه بطنگ از دست جنگ شده است میرم ننگر هار در خارج دل ما تنگ شده است میرم لغ من جان در اوتریش دل ما تنگ شده ملک بیگانه با مزندان ده مزنگ شده است میرم لغ من جان در خارج دل ما تنگ شده است میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شده
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
د وسال طبيب راشه د هجران په تور شپو کې د وسال طبيب راشه د هجران په تور شپو کې د جهان دی حسرتونه د جهان جهان دی حسرتونا د دد مند پاسینو کې د وسال طبيب راشه د هجران په تور شپو کې جهان دی حسرتونا د دد مند پاسینو کې د وسال طبيب راشه د هجران په تور شپو کې
لشکرګاشر او جنونو نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
په خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم
لشکرګاشر او
جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سدی پستر گو کے را واڑ بل خمار دکھ سدی پستر گو کے را واڑ بل خمار دکھ ستاد بہار زوان نظار سدا بہار دکھ ستاد بہار زوان نظار سدا بہار دکھ سدی پستر گو کے را واڑ بل خمار دکھ سدی پستر گو کے را واڑ بل خمار دکھ خط خزانې دې راکړې او د درد او غم ختمې دن کې خزانې دې راکړې غریب سړې او ما بلا سرمایدار دې کړم غریب سړې او ما بلا سرمایدار دې کړم ستاد بهار ځوانه نزار صدا بهار دې کړم ستاد بهار ځوانه نزار صدا بهار دې کړم سدی فستر گو کی را واڑ بل خمار دکڑم سدی فستر گو کی را واڑ بل خمار دکڑم سنا ستا میں اونا منل بے زایا گنہگار دکھم ستا میں اونا منل بے زایا گنہگار دکھم ستاد بہار زوانے نزار صدا بہار دکھم ستاد بہار زوانے نزار صدا بہار دکھم سد فستر گو کیرا واڑ بل خمار دکھم سد فستر گو کیرا واڑ بل خمار دکھم مادر تبستر گی پوار پور تکوا مڑ بشم ہلا کلار سنا کلار چے کلار دکھم ہلا کلار سنا کلار چے کلار دکھم ستاد بہار زوانے نزار صدا بہار دکھم ستاد بہار زوانے نزار صدا بہار دکھم سدی فستر گو کی را واڑ بل خمار دکھم سدی فستر گو کی را واڑ بل خمار دکھم سشمار میو یو لال زار دکھم درد بس سشمار میو یو لال زار دکھم ستاد بہار زوانے نزار صدا بہار دکھم ستاد بہار زوانے نزار صدا بہار دکھم سدی فستر گو کی را واڑ بل خمار دکھم سدی فستر گو کی را واڑ بل خمار دکھم شم د سائل جانانا د پیر زوینو دی لګی شم د سائل جانانا چې د پتلو تلو کرا او نه قتل خوار دکم چې د پتلو تلو کرا او نه قتل خوار دکم ستاد بهار ځوانه نزار صدا بهار دکم ستا د بهار ځوانه نظر صدا بهار د کوم سدی پستر ګو کرا واړول خمار د کوم سدی پستر ګو کرا واړول خمار د کوم ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار د کوم ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار د کوم سدی پستر ګو کرا واړول خمار د کوم سدی پستر ګو کرا واړول خمار د کوم
خبر اول خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوب
خبریں کم کنا وہی پدی خار کی یوسف اسی خبریں کم